قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو موږ غلا زده یې راډیو ناوړی. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ معمولا د 12 بجو په خبرونه کې د زده یې راډیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د زده یې راډیو مجله درته وړاندې کو، په موقعې د دې سات خبرونه ته افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف تسوکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پرون د ماینونو چاودنو لس کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅې کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوي وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د هیئت به ټولې هغه ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو تو د باندې فعالیت کوي تثبیتوي، او په دریو میاشتو کې به افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې شاملې د هیات غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د وسلوالې ډلې د افغان امنیتي ارګانونو په لیکو کې شامل کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو مین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل.
زمون سرحدی پولیسو یو موټر چې په غزمه بوختو په یو مان باندې تصادم وکړ، او دغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او څو پکې سربازان دا شهیدان شوي دي، او دوه عام خلک شهیدان شوي دي، او یو خزه ټپي شو دي.
په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون بیلابیل ډلې فعالې دي. ویل کېږي چې بهرني جنګیالي هم پکې دي. په دې اړه چې په پرونی چاودنه کې به د چا لاس وي، د کونړ والي ویل چې دا د تروریستانو کار دی. ښاغلي وحیدی د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، وی ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان عدلي او قضایي شورا د هغه بندیانو د زر تر زره خوشې کولو پرېکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې، خو دوی لا هم په بند کې وخت تیروي. د عدلي او قضایي شورا په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزیر غلام مشتبه پتنګ ویل سباندې زر کسان چې د حبس موده یې تیره شوې ځکه نه دي خوشې شوي چې خپله نقدي جریمه یې نه ده ورکړي. په غونډه کې چې ولسمشر حامد کرزي او د عدلي او قضایي ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و، پرېکړه وشوه چې د دې بندیانو په اړه یو راپور په دې وونۍ کې جوړ او جمهور ریاست ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. هغه لیکي دا څرګندونې په روم کې د سوریې د دوستانو په نوم د هغې غونډې په پای کې وکړي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو، د ملي شورا او همداراز د ترکیې او عربي هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و.
The United States has decided that given the stakes
جان کیری وایي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې شاید په پام سره به ولسمشر اوباما وسالی پوځي شورا په ګډون د سوریې اپوزیسون ته د خوړو او صحي امکاناتو در رسولو مده تمدیدوي، نو له دوی سره به مستقیمه غیر پوځي مرسته کیږي. خاغلی کیری همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالات به ملکي مخالفینو ته $80 میلیون اضافي پیسې ورکړي څو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ادارې پر چارو ولګي. کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بهر تخپل لومړنی سفر پیل کړی، وویل د دې مرستې هدف پر ولسمشر بشار الاسد د فشار زیاتول دي. په همدې حال کې د مخالفینو ملي شورا پرون اعلان وکړ چې په استانبول کې خپل راتلونکي غونډه یې ځنډولې. د ډلې غوښتل د استانبول په غونډه کې د هغو سیمو لپاره چې د اسد له رژیم څخه یې نیولې دي د صدراعظم او کابینې انتخاب وکړي، خو د مخالفینو ملي شورا په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا غونډه د لوجستیکي ستونزو له وجې وځنډېده. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیمیشتو سیمو کې پرون د بمي چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسکونه نور ټپیان شول. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شولا ولسوالۍ کې چاودنې وې. دا دوه بمي چاودنې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې په یو رستوران کې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیه او شرط الرابعه سیمو کې وشوې. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله د عراق د سنی مسلمانانو له پلان شو مظاهره یو ورځ مخکې کیږي. تمه ده چې زرګونه سنی مسلمانان به د نوري المالکی پر ضد مظاهره کې برخه واخلي. د عراق د سنیانو د هغه څه په وړاندې چې دوی د شیعاګانو د حکومت لخوا له سنیانو سره د مور او مېرې چلند بولي، له تیرو دوو میاشتو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. دا یو بل خبر لمخې په عراق کې پرون لږ تر لږه و کسان هغه مهال مړه شول چې یو رستوران په بڼه جوړه بیړۍ د بغداد په مرکز کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. دا بیړۍ پرون ماښام هغه مهال ډوبه شوه چې د 150 کسانو په ګډون یو شخصي میلمستیا پکې روانه وه. پولیس وایي چې په بیړۍ کې له ټاکلي اندازې زیات خلک سپاره شوي وو او د ډوبېدو علت یې کوم تروریستي برید نه دی. دا بیړۍ چې یو مشهور لبناني رستوران پکې دی په دجلې سیند کې ولاړه وه. پولیس وایي چې نږدې 10 کسان لا هم تری تقلي. لازاده رادیو نا خبرونه اوري. یو امریکایي سرتیری چې د ویکیلیکس وی پانی ته د سلګونو پټو سندونو په استولو تورن دی اعتراف کړی چې د دې کار هدف یې له دښمن سره مرسته نه وه. برادلی ماننګ په یو پوځي محکمه کې د ابتدایي محاکمې پر مهال د اطلاعاتو د تقسیمولو په لسو مواردو اعتراف وکړ. نوموړي ویلي چې د دې اسنادو په افشا کولو سره یې هدف د عامو خلکو ترمنځ د امریکا د پوځ او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د بحثونو رامنځته کول و. دا 25 کلن سرتیری چې د امریکا د پوځ یو کارپوه دی د 2010 کال د مې په میاشت کې په عراق کې ونیول شو او په 22 تورن شو. کچېرې د محکمې قاضي د برادلی څرګندونې ومني، نوموړی ښایي 22 کاله بند باندې محکوم شي. ټاکل شوې ده چې د دې سرتیر رسمي محاکمه به د روان کال د جون په 3 نیټه پیل شي. او پاپ بینډکس شپاړسم د نړۍ د کاتولیکو کلیسا د مشر په توګه له نږدې 2 کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. د بینډکس له غوښتنې سره سم پرون په سیمه ییز وخت د شپې په 2 بجو د پاپ ځای رسمن خالي شو. نوموړی پرون له دې مخکې په یو هیلیکوپټر کې له واتیکان څخه روم ته نږدې د پاپ د اوړي د استوګنځي ته ولېږدول شو. نوموړی د دې ماڼۍ له کړکۍ څخه خلکو ته په وینا کې خدای پاماني وکړه. دی وایي څرنګه چې وینئ نن له پخوانیو ورځو سره توپیر لري. زه به نن د شپې تر اتو د کاتولیکي کلیسا ستر روحاني مشر یم او له هغې وروسته به یو عادي عبادت کوونکی یم چې د مځکې پر مخ د خپل عبادت وروستی پړاو پیلوي. په راتلونکې میاشت کې د بل پاپ تر انتخابېدو پورې به د بینډکټ مرستیال کارډینال تارسیسو برتون د نړۍ د نږدې 1.2 میلیارد رومن کاتولیکانو روحاني مشر وي. 50 کلن پاپ د فبروري په 12 نیټه اعلان وکړ چې د روغتیایي ستونزو له وجې نشي کولی کار ته دوام ورکړي، او دا په تیرو 600 کلونو کې لومړی ځل دی چې پاپ له دندې استعفا کوي. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د ازادي راډیوي مجلې پروګرام نوبت دی، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجله خپره شي څو ریپورټونه لرو. افغان حکومت غواړي چې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې څو د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل پرونی حکم کې یو هیئت ته دنده سپارلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې حکم په اړه معلومات ورکړل.
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات، یعنی نظامی تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي، یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي، هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پنتا په مشرۍ د هیئت به ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د دولتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیت کړي او بیا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د حکومت د دې پریکړې د عواملو په اړه ښاغلی ساپی وویل:
د تیر لسو کلونو په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د آزار سبب او د شکایتونو لامل شوی.
ولسمشر کرزی لدې مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې له میدان وردګو ولایت څخه په 2 اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګری وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک زورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلي دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې افغان حکومت له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د ایستلو په برخه کې پر خپله پریکړه ولاړ دی.
په لوړه کچه تماسونه د امریکایي لوري سره نیول شوي دي. په دې اړه فکر کوم تر اوسه لامن کافي وخت لرو. امیدواره یو چې دغه نیټه چې افغان ولسمشر ټاکلې ده د هغې د پای ته رسېدو څخه مخکې هغه څه چې افغان لوری تمه لري ترسره شي.
په افغان امنیتي ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې د وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت درې میاشتې مهلت ټاکلی. د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت چې اکثرا پوځي چارواکي دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د درېو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغم کړي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت ریاست اپراتیفي مرستیال او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې استازی غړیتوب لري.
اوس هم د ازادۍ راډیوي مجله چې اسدالله غزنفر چمتو کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر نظام الدین کټوازی د پایدونکې سولې پر اوستلو کې د انساني حقوقو په نقش خبرې کوي.
د بشري حقوقو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی دی په تیرو څو لسیزو کې.
درویش درانه خپل یو نوی نظم را اوروي.
هغه پیغله د خدای تل لري خوشاله چې له دې ځای زما نظر محروم دی. مخیه ګرځه همیشه زما په خیال کې، پر زړګي باندې مې لیک دا هغې نوم دی.
د انګریز او افغان د لومړۍ جګړې په اړه د یو برتانوي مورخ د نوي کتاب په باره کې ریپورت او نور موضوعات هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی لولي.
د خوست یو اوسیدونکي دوه لرغونې مجسمې د دغه ولایت موزیم ته وسپارلې. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه لرغونې آثار چې یوه د انسان او بلې د زمري مجسمه ده، د خوست د ولایتي شورا غړي استاد تاج علي خان صابر د خوست موزیم ته ورکړي دي. د تاج علي خان صابر په وینا دغه دوی مجسمې څه موده وړاندې له یو کس څخه چې غوښتلې بهر ته یوسي په بیه واخیستې. د خوست ولایت د موزیم مشر حبیب مندوزی ویلي دي چې دواړه آثار لرغونې دي او له څو زره کاله پخوا وخت سره تعلق لري. په غور ولایت کې د خبریالانو لومړی اتحادیه جوړه شوه او عبدالقدیر غفوری رئیس وټاکل شو. د غور د خبریالانو د اتحادیې مرستیاله لینا خلیلی وایي چې په دې اتحادیه کې د دې ولایت د ټولو چاپي، صوتي او تصویري رسنیو خبریالان شامل دي. په غور کې د شنسب مجلې مسؤول مدیر غلام ربانی هدفمند رسنیو ته ویلي دي چې دوی دغه اتحادیه د خپلو صنفي حقونو د دفاع لپاره جوړه کړې ده. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی بختر اجنس ته ویلي دي چې پر روان لمریز کال کې د افغانستان تر زرو زیات تاریخي آثار له بهر څخه بیرته هیواد ته راوړل شوي دي. ښاغلي مسعودی بختر اجنس ته ویل چې پر روان لمریز کال کې د بریټش موزیم په مرسته د افغانستان 1050 قلمه تاریخي آثار چې د کوشانیانو د دورې سکې هم پکې شامل دي هیواد ته رالېږدول شوي دي.
د هوت په درېمه نیټه چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه، په پېښور کې په همدې مناسبت یو شمیر محصلان، لیکوال او دولتي مقامات راټول شوي وو چې د پښتو د ستونزو او ودې په باره کې د یو بل خبرې واوري. برکوال مخیل دغه سیمینار ته ورغلی او دغه ریپورټ یې ورباندې لیکلی دی.
د فبروري پر 28مه په پېښور کې باران مو خل خپل مورنۍ ژبې سره مینه لرونکي لیکوال شاعران ژورنالیستان او محصلین د پېښور په نشترحال کې راغونډ سوي وو او د ژبو نړیواله ورځ یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ په اړه جوړ سوي سیمینار ته ځانګړې کړې وه. په سیمینار کې د پښتو ژبې د نویو او زړو لغاتو لیکدود او په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د پښتو ژبې د لازمي کېدو په اړه ویناوې وسوې او لیکلې مقالې واورول سوې. ډاکټر خادم حسین په خپله مقاله کې ماشوم مانو ته په مورنۍ ژبه زده کړه یوه فطري اړتیا وبلله.
دا ماشومان ټول ذهني خو چې کوم ماشوم خپل مورنۍ ژبه خویلی شي خزده کولی شي ځکه چې په هغه کې سوچ کېږي تخلیق هغه څه کېږي. کم کم ځای کې چې په تعلیمي ماحول کې مورنۍ ژبه باندې فشار راغلی دی مورنۍ ژبه یو غړی تکړه شوې ده هغلته تخلیق ختم شوی دی هغلته تنقیدي فکر ختم شوی دی هغلته ایجاد ختم شوی دی او هغلته د خلکو سوچ او فکر کې کنفیوژن راغلی دی. تعلیم کې د مورنۍ ژبې اهمیت د ټول دنیا سائنسي تحقیقونو ثابت کړی دی.
په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې کلتوري آتشي لیکوالې او شاعرې پروین ملال مورنۍ ژبه او په زده کړه کې د هغې اهمیت تر سرلیک لاندې مقاله ولوستله. په یوه برخه کې وویل چې له رواني یا نفسیاتي پلوه هم په مورنۍ ژبه زده کړه د ماشومانو د استعدادونو په غوړولو کې ښه مرسته کولی شي.
انسان په مورنۍ ژبه زده کړه نه کوي د خپلې ژبې فرهنګي حیثیت او بالاخره خپل ځان په وړاندې د کمښت احساس کوي. دوی فکر کوي چې د دغه ژبه او فرهنګ کې څه کم دي. د کمښت دا احساس په پای کې په شدید اوکتا یا کمپلیکس او یا خو د دوهمې ژبې په وړاندې په کلک تعصب بدلېدای شي.
د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر لیکوال او څېړونکي راجولي شاه خټک وویل د پښتو ژبې د لیکدود نویو لغاتو او ګرامر په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې موجودې دي. علت یې دا دی چې زموږ هڅې جلا جلا دي او دې ته اړتیا ده چې په لر او بر وطن کې یوه اداره ولرو چې هغه د ژبې پر هر اړخ باندې هر اړخیز کار وکړي.
دا اداره زر تر زره جوړول دي او دغه ادارې ته د ګرامر کار د لهجو کار نور د علوم اصطلاحات او پښتو لغتونه راټولول دي. لینګوستیک سروې پکار دی دا پس چې زموږ سره ضرورت نو دغه اداره دې بیا په واک سره په ترجمه کوي یو ټکی جوړی ځان ځان تنا چې ځان ته لګیا ما اصطلاحات جوړم بل ځان ته لګیا دې.
په سیمینار کې د پښتونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون کړی و. نوموړي د خپل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د پښتو او د دې ایالت د نورو ژبو لپاره پر کړی کار خبرې وکړې او په پای کې په سیمینار کې د لیکدود او نویو لغاتو په اړه د لیکوالو د ویناو او مقالو په رڼا کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو د هرې سیمې ولسي ژبې ته باید تاوان ونه رسیږي.
یو خو چې مور سره سړی کومه ژبه زده کړي هغې کې خو هېڅ هغه عوامي پښتو کې خو فرق مراولي خدای ته وګوره. د اوریجنل عوامي رنګ خو چې پر قیمت بحال وي ځکه چې دا ښایست ولا مه ختموي. که زما د خپلو ټکو شل ټکي دي زوم یو لفظ ته په کوټه کې یو انداز کې خبره کوم په پېښور کې په بل انداز کې خبره کوم په کندهار کې په بل انداز کې کوم په کابل کې په بل انداز کې کوم په ډی آی خان کې په بل انداز کوم. ماغه یو پښتو ده دا خو د پښتو ښایست دی چې د یو ټکي د پاره سل ټکي دي. خیر دی ته ولې دا خپل ټکی وګوره خو چې هغه اوریجنل ټکی دی دې هم وسره یې کنه.
د یوه پاچا راستنېده د یوه برطانوي مارخ او چیرونکي هغه تازه خپور شوی کتاب دی چې د انګریز او افغان له لومړۍ جګړې سره تعلق لري. د کتاب اصلي موضوع دا ده چې د افغانستان د تاریخ له دې ځانګړې خونړۍ مرحلې څخه د افغانستان خلک او د دنیا خلک څه درس اخلي یا اخیستلی شي. فرشته جلال زی واوری
د 1909 او 1912 میلادي کلونو ترمنځ تاریخي پیښو په اړه دغه کتاب Return of a King یا د یو پاچا ستنیدل تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. دا کتاب پر افغانستان د بریتانیا د اول یرغل پر مهال عمده پیښو ته بیا کتنه کوي. په 1909 میلادي کال د ختیځ هند کمپنۍ او برتانوي ځواکونه چې شمېر یې 1300 ته رسید د بولان او کوژک پر تنګیو افغانستان ته راواوښتل. د افغانستان د هغه مهال حکمران امیر دوست محمد خان یې له واکه لرې کړ او شاه شجاع یې د قدرت په ګدۍ کښېناوه. بریتانیا وېره درلوده چې شاهي امیر دوست محمد خان د تزاري روسیې سره تارس غلولی وي. سکاتلندی تاریخ پوه او لیکوال ویلیام تالریمپل وایي چې د ده په کتاب کې پر همدې بدلونونو او دی چې افغانانو د تاریخ د دې مرحلې څخه څومره زده کړه کړې او دغه زده کړه د اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولی شي بحث شوی. ابو بکر صدیقی د شاغلی دالرم فلسخه همدا پښتنه په پایل کې کړی دی چې د افغان او انګلیس لومړی جګړې څخه افغانانو څه سبق اخیستی. تاریخ پوه ویلیام دالرم فل دغه پښتنې په جواب کې وایي
national liberation struggle what the battle of britain or waterloo or trafalgar is to the british
دا افغانانو لپاره د ازادۍ او ستره ملي مبارزه ولکه د برتانیانو لپاره چې د برتانیې واترلو یا ترافالګر جګړې دي یا د ایرلندیانو لپاره چې د ایستر رایزنګ مبارزه ده یا لکه د هندیانو لپاره چې ګاندی او د هغه مبارزه ده نو د هند افغانانو لپاره ورته اهمیت لري دا د افغانانو ستر برای دی ځکه دوی په هغه وخت کې چې برتانویان په ډیر جوش کې وو د جنگ ګټلې دي د افغانانو لپاره دغه پیښه تر معجزه کمنه ده ځکه خو تر اوسه پورې د کابل تر ټولو ډیپلوماټیک سیمه د وزیر محمد اکبر خان په نوم یادېږي او وزیر محمد اکبر خان د بارکزوی او هغه مشر وو چې د برتانوي ځواکونو په ضد اول پاسون کې ستر برخه درلوده د افغانستان د تاریخ د هغې مرحله په اړه د ریټرن اف ا کینګ کتاب لیکوال دغه جګړه له بیلابیلو اړخونو څېړلې ده له دې څخه وپوښتل سول چې هغه درس چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړۍ جګړې څخه اخیستل سوی تر کومه حده د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې رول لوبولی سي لیکوال ویلیام دالرمپل وایي
Well, the most obvious lesson is that you would occupy and invade Afghanistan at your peril.
تر ټولو واضح سبق دا دی چې تاسو به پر افغانستان يرغل وکړئ او هغه به ونی سي خو ستر خطر به پر ځان اخلي. دا سیمه په دې مشهور ده چې د خپل استقلال څخه په کلکه دفاع کوي. دا هغه سیمه ده چې اشغال یې له مالی پلوه هم ډیر ګران تمامېږي. چې زما په باور دغه مسلې ته زیات اهمیت نه دی ورکړ سوی. هر څوک پوهیږي چې په جګړه کې افغانان له اور ډک جنگیالي دي. زما په باور د افغانستان د نیول لپاره هر کامیابه هڅه دومره ګرانه تمام شوه چې ډیر ژر ناکامه شوه ده دا په دې معنی نه ده چې افغانانو ته څوک ماتینه شو ورکولای که زیات پیسې مصرف سي او زیات پوزونه واسه ولسینو ماتي ورکول کېدل سي خود د دې لپاره باید هر دره او هر لار تر کنټرول لاندې وي په هر دره او هر ټپه باندې باید عسكر پراتوي او تر ټولو لري پروت سیمو کې هم عسكرو ته وسایل او تجهیزات ورسول شي د افغانانو او انګلیسانو لومړی جګړه ډیره ګرانه تمام شوه تر دې حد چې په ختی ذهن کې د برتانوي کمپنی د املا تیرې مات کړ د 1900 او اتیا ترمنځ د شوروویانو د اقتصاد املا مات کړ او بل اخره په امریکا کې د مصارف او توازن لمنځه یوړ امریکایانو په افغانستان کې ډېری پیسې ولګولې خو ډېر لږ ګټه وکړه امریکن بالانس اف پیمنټس امریکنز هاف لاست ا فورچون ان افغانستان فور ویری لټل ګین ابو بکر صدیقی بیا پښتنه کوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ یو بل ستر قدرت افغانستان د وټل لپاره ځان تیاروي د افغانانو او انګلیس د لومړی جګړې څخه داسې څه زکیدل شي چې پر اټلونکو کې ګټه ورڅخه واخیستل سي سکاتلندای لیکوال او تاریخ پوه چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړی جګړې په اړه کتاب لیکلی او دغه کتاب پورستوي کې چاپ شوی د دغه سوال په جواب کې وایي
Well, I think one thing to say clear is that Afghanistan is a difficult place to rule for anyone to rule. There are many different groups.
سمه باور د وی خبرې کول ډیر مهم دی او هغه د چې پر افغانستان حاکمیت ګران دی. هغه که هر څوک یې د حاکمیت لپاره سخت ځای دی. نکه څنګه چې پښتانه متل کوي وايي هر افغان په خپل خاندي افغانستان ډیر ویشل سوی او مرکزیت لمنځه تللی.
As the Pashtun saying goes, every Afghan is a Khan, is a king.
ترکمنستان تر ډیر هده د یوې لوی صحرا په شګو کې ایثار هواد دی خو دغه هواد حکومت کوشش کوي چې د ونو د زیاتولو په مټ د تورو شګو صحرا په زرغونی دنیا بدله کړي په دې اړه د یو راپور شباړه واشمه رشیدی لولي
د تیر شنبې په ورځ د پخوانی شوروي د ترکمنستان په جمهوریت کې اعلان وشو چې په یو لوی باغ باندې د آسیا دغه صحرایي ټاټوبې د بدلولو لپاره به پر روان پسرلي کې 3 میلیونه نیالګي کې خودل شي د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بیردی محمدوف د روان میلادي کال په پسرلي کې د دیرش لک نویو نیالګو د فرمانده لاسلیکولو په وخت وویل چې ترکمنستان باید په یو لوی باغ بدل شي له دغه پلان سره سم 15 لک نوی نیالګي به د پایتخت اشقابات چرچاپیره او پاتې 1.5 میلیونه به د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې کیښودل شي له پلان سره سم مختلفې ادارې دا دنده لري چې دغو نیالګیو ته په وخت اوبه ورکړي او وی پالي د ترکمنستان په پینځو کې څلور برخې خاوره د نړۍ په یو خورا لوی بیابان کې یعنی د قرقوم په بیابان کې شامل ده قره په ترکی ژبو کې تور او قوم شګو ته وایي. ترکمنستان چې د تور شګو د بیابان او یا په بله ژبه د قره قوم صحرا د پراخېدو له خطر سره مخ دی، تیر کال هم ګڼ نیالګي کېښودل چې د آباد ځمکو ته شګو لاندې کېدلو مخه ونیسي. ولسمشر بیردی محمدوف د ترکمنستان د ګازو د عوایدو په میلیاردونو ډالره د خپل پایتخت په ښکلا او عصري کولو لګولې دي، خو منتقدان وایي چې د یوه هیواد آبادی تر هغه وخته پورې نیمګړې ده چې له سیاسي اصلاحاتو او خلکو ته د ازادیو له ورکړې سره ملګرې شوي نه وي.
د اجتماعي علومو متخصص او د بشري حقونو فعال ډاکټر نظام الدین کټواسی چې د نړۍ په بیلوبیلو هیوادونو کې د سولې د ټینګېدو او نه ټینګېدو په عواملو باندې غور کړی دی، په دې نظر دی چې د پایدونی سولې لپاره بشري حقوقو ته توجه ډیره ضروری ده. له دې سره په همدې موضوع د یوې مفصلې مرکې د اوریدو بلنه درکو.
د سولې په تلونونو کې د بشري حقوقو نقش ځکه ډیر اهمیت پیدا کړی دی چې په وروستیو داخلي جګړو کې درې ډیر مهم خصلتونه پیژندل شوي دي. یو خصلت دې جګړو دا و چې په دې کې په دې ملکی اشخاصو چې هغه په جګړو کې هیڅ نه و شرکت نه درلود، د دوی په حقوقو باندې ډېر بې ساري ډول تجاوز شوی دی.
او بشه یعنی منظور دې دا چې په خوا به یو قسم جبهي جنگونه و، د عسکرو ترمنځ به و، خلک به په منځ کې دومره لتاړ نه و، اوس دغه یو تمایل ډېر شوی دی.
بالکل، په هغو جنگونو کې به ملکی کسان ته دومره توان نه ورسېدلی لکه په وروستیو داخلي جګړو کې چې تاسو خپل ملک وګورئ. د افغانستان کې
دا یو عمل دی چې بشري حقوقو ته اوس اصول موافقو کې توجه لري کېږي.
دویم مسله خصلت دې جنگونو دا و چې په دې جنگونو کې داسې خواوې وسلوالې خواوې چې هیڅ ډول مسؤلیت نه درلودو ډېرې زیاتې فعالې شوې دي، لکه مثلا موږ تاسې دا د سیمه ییزو پولیسو په نوم یا د اربکیو په نوم باندې پیژنو.
د یوازې د افغانستان پرابلم نه کنه، په ټول دنیا کې دا تمایل دی.
تقریبا په ډیر زیات ملکونو کې
البته چې ناکراری دي
چې دغه داخلي جګړې پکې پیل شوې وي. دریم خصلت دې جنگونو دا و چې دا جنگونه په خپل په ملکونو کې محصول نه دي پاتې شوي، بلکې د دوی اغیزې په سیمه کې هم پرې شوي دي او هغه ټوله سیمه یې تقریبا ناکراره کړې ده. او لدی عمل
وبخښه لکه د افریقا په جنو ملکونو کې چې د کورنۍ او نیمه کورنۍ جګړې دي، د ګوري همسایته هم لاړې سي، بل ملتم پسې لاړې سي، یا د افغانستان جنجالونه کنه.
لکه د افغانستان چې ګوري درس تقریبا وس یو سیمه ییزه مسله ده. بل لوی خصلت دا چې په دې جنگونو کې ډیر زیات خلک متاسي دي آی ڈی پیز په نوم باندې پیژنو، یعنی د داخلي بې ځای شوی خلکو. دا په میلیونونو خلک په داخل کې نه یوازې دا چې د خلک له خپلو سرحداتو څخه وتلي د همسایه ملکونو ته، بلکې په داخل د ملکونو خپل د ملکونو کې له کورونو له جایدادونو له کلیو څخه په زوره شلل شوي دي، دوی سره تبعیض شوی ده، د دوی جایدادونه کم شوي دي. دا داسې یو مسله ده چې بیا د سولې د تړون لپاره هم یو ډېر لویه مهمه مسله ګرځېدلې ده چې په دې باندې د سولې هر تړون تقریبا په نور ملکونو کې چې شوې دي دا مسله یاده کړې ده چې د دې
خلکو هم باید وسی،
د دې خلکو هم باید وخل شي، دوی سره هلته تعصب کیږي یا د مذهب په بنیاد یا د نژاد په بنیاد یا د ژبې په بنیاد یو بل عامل موجود دی.
ډاکټر صاحب کټواسی، تاسو د اوسنو جګړو ځینو خصلتونو ته اشاره وکړه چې دغه په اساس باندې دا ویل غواړي چې کچیرته په ټولنه کې سوله راځي او سوله دوام پیدا کوي نو کومه موافقه چې کیږي په هغه کې باید بشري حقوقو ته اهمیت ورکړی شي. خو جنگونه په خوا هم د عوامو په خلاف وو، یا لږ یا ډیر د عامو خلکو مشکلات به په جنگونو کې وو، البته کله بلیشو کله بډیرو. خو خبره دا ده چې په وروستیو لسیزو کې دا توجه ډیره زیاته شوې ده. آیا د دوو جنگونو له خصلت سره تړلې خبره ده او که نور عوامل هم لري؟
یو علت خو دا ده چې د دې جنگونو خصلت چې موږ مخکې ووایې دا ایجاب کوي چې د سولې په موافقت نامو کې دغه نقص د حقوقو ته چې د خلکو حقوق نقص شوي دي دوته باید پام وشي. دا یو طبیعي ډول تمایل او تړاو سره پیدا کولی شي. بل دا هم ده چې د بشري حقونو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی ده په تیرو څو لسیزو کې. یو تحول دا ده چې د بشري حقونو په لومړنۍ اعلامیه کې چې هغه په 1948 کال کې خبره سوله چې هغه د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه ده، په هغې کې په دې باندې ډېر تاکید شوی ده چې د انسان ټول حقوق چې هغه اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، کلتوري او مدني حقوق دي، دا په مشترک ډول سره یو بل سره په متقابل تاثیر کې باید مطرح سي، او موږ نسو کولای سي چې د یو ګروپ یا د یو انسان سیاسي ازادي هغه ته ورکړو، سیاسي حقوق یې ومنو، خو لیکن د هغه اقتصادي او اجتماعي حقوقو باندې سترګې پټې کړو. دغه مفهوم تقریبا د سړي جګړې په دوران کې په بینالملي سطح باندې تقریبا هیر شوی و، چې هلته دوه بلاک موجود و، یو بلاک د غرب او بل بلاک د شرق و. په غرب بلاک کې به په دې باندې ډېر زیات زور اچول کېدو چې انسان باید د بیان ازادي ولري، د تګ راتګ ازادي ولري، یعنې چې دا ټول سیاسي او مدني حقوق دي، او بالمقابل به په بلاک شرق کې